امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې واره
د افغانستان په حکومتي معبسونو کې بندیان په ډیرو خرابو شرایطو کې ساتل کیږي د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د آسیان د مشرانو په لغونډه کې د ګډون په غرض مانیلا ته ورسېدو او د لبنان جمهور رئیس د سعودي عربستان په مشرانو غږ کړی دی چې په دې اړه دې توضیحات ورکړي چې صدراعظم سعد حریري ولې خپل هیواد ته سفر نشي کولی
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې خلکو اعتراضونه کړي دي او حرکتونه یې پیل کړي دي چې وایي د ډیورن کرښه نه مني
یو اړخیز دی د افغانستان سره هیڅ ډول تفاهم نشته
په قندهار کې د پولیو یا ګزن نوې پیښه ثبت شوې ده د دې مطالبونو علاوه آسیا ته د جمهور رئیس ټرمپ د سفر په هکله مفصل راپور لرو خو سید سلیمان شاه د ساعت خبرونه وایي
د افغانستان په دولتي ادارو کې د شفافیت د څار ادارې په زندانونو کې د بندیانو د ژوند وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې د دې ادارې رئیس سید اکرم افضلی نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې خبري اعلان ته وویل چې د پولي څرخي بغلان او وردګو ولایتونو په شمول په یو شمېر زندانونو کې څېړنو وښودله چې د زندانونو پورې مربوط قوانین او معیارونه نه مراعت کیږي افضلی زیاته کړه چې په اکثرو زندانونو کې په یو کوټه کې د حد نه زیات شمیر کسان ساتل د خوب د ځای نه موجودیت او د کورنۍ لغړې سره د بندیانو د ملاقات لپاره د مناسب ځای نه موجودیت او په کافي اندازه د اوبو او برېښنا نشواله هغه ستونزې دي چې بندیانو سره په ټولو محبسونو کې مخ دي د افغانستان په جنگ کې د وژل شوو برتانوي عسکرو د یاد ورځ نن په کابل کې د یوې غونډې په لړ کې ولمانځل شوه په غونډه کې د نوي زیلان استرالیا او په نړیوال ائتلاف کې شاملو هیوادونو عسکرو برخه اخیستې وه په افغانستان کې د قاطع ماموریت د عمومي قمندان مرستیال جنرال ریچارډ کریپل په خپله وینا کې ویل چې د ناټو د قاطع ماموریت په دوران کې د دې تاریخي ورځ لمانځل اهمیت لري دا ورځ چې د نومبر په 11 لمانځل کیږي اصلا د لومړي نړیوال جنگ د پای ته رسیدو ورځ بلل کیږي د برتانیې وسوځ عسکر په دغه جنگ کې وژل شو په دغه عسکرو کې د برتانیې د مستعمرو افراد هم شامل دي سکال د امریکا د متحده ایالاتو په کلنۍ دفاعي بودیجه کې هغو افغانانو ته د 3500 ویزو ورکول غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د امریکایي قواو سره مرسته کړې وه او له خپلو کورنیو سره یو ځای امریکا ته د سفر په انتظار و د هیل په نوم یو ورځپاڼه چې د کانګرس لخوا خپریږي په خپله ویبپاڼه کې د امریکایي مقاماتو له قوله لیکلي دي چې افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړې ویزې جاري ساتل په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت لپاره اهمیت لري او دغه ویزې پر اساس په زرګونو افغانان د خپلو کورنیو سره اوس یو ځای په امریکا کې ژوند کوي دغه پروګرام وخت د 2018 میلادي کال د مئی د میاشتې په آخره کې پای ته رسېدلی و دا واشنګټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په مانیلا کې د آسیان د هیوادونو د مشرانو په لی غونډه کې د ګډون په منظور نن د یکشنبې په ورځ فلیپین ته ورسېده له مانیلا نه به د امریکا غږ د خبري اعلانو سټیف هارمن او رالف جیننګز د ریپورت خلاصه زیبا خادم تاسو ته ولولې
که څه هم چې جمهور رئیس ټرمپ زیاته علاقه لري چې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د مشرانو سره نږدې اړیکې ولري زیاتره یې په سیمه کې په پالیسیو باندې شکونه لري کله چې د امریکا د جمهور رئیس مخصوصه الوتکه ایر فورس 1 په محلي وخت په 6 بجو د مانیلا په نړیوال هوایي میدان کې راښکته کېدله. تقریبا 3500 مظاهره کوونکو د امریکا د سفارت مخې ته مظاهره وکړه، د هغه د سفر په ضد شعارونه ورکړل. احتجاج کوونکو نارې وهلې چې ټرمپ باید ولاړ شي او په خارج کې د نوو جنګونو د پیل کولو لپاره په توطیې تورن کړ. فلیپین 50 کاله د متحده ایالاتو مستعمره وه او د فلیپین زیاتره خلک په دې فکر کې دي چې ټرمپ کوشش کوي چې فلیپین بیرته تابع کړي. د کریستن کباډو په نوم یوې 23 کلنې مظاهره کوونکې د امریکا غږ ته وویل چې امپریالیزم د جنګ او تباهۍ نه پرته بل سوغات نه راوړي. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگتن.
په زرهاو پولیسو په مانیلا کې امنیت ساته. د آسیان د مشرانو غونډه د سه‌شنبه په ورځ پیل کیږي. د دې نه مخکې جمهور رئیس ټرمپ په ویتنام کې د آسیا پاسفیک د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کړی او بیا یې جنوبي کوریا، جاپان او چین ته سفرونه وکړل. د لبنان جمهور رئیس میشل عون پرون د شنبه په ورځ پر سعودي عربستان باندې غږ وکړ چې په دې اړه دې ورته توضیحات ورکړي چې صدر اعظم سعد حریری ولې خپل هیواد ته نشي راستنېدلی. حریری تېر هفته یو ناڅاپه سعودي عربستان ته د سفر په وخت په ریاض کې خپل استعفا وړاندې کړله. له بلې خوا د لبنان صدر اعظم د شنبه په ورځ د ریاض په هوایي ډګر کې په هغو تشریفاتي مراسمو کې لیدل شوی چې د ملک سلمان بن عبدالعزیز د هرکلی لپاره جوړ شوی و. نوموړی وړمه ورځ مدینه منورې ته تللی و. که سپینا معنی وای چې ټول خواوی باید د لبنان د ازادۍ او استقلال احترام وساتي او اجازه دې ورکړي چې په هغه هیواد کې قانوني پروسه په سمه توګه بشپړ شي. د تانزانیا او یوګاندا مشرانو په حق کې د نړیوال جنایي محکمې یا آی سی سی هغه پریکړه غندلې ده چې په افریقایي هیوادونو برونډي کې د بشري حقوقو د سرغړونې له امله د تحقیقاتو لپاره کړي. د تانزانیا د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر نن د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د آی سی سی پریکړه د ختیځ افریقا د هیوادونو هغو هلو ځلو ته نقصان رسوي چې په برونډي کې د کورنۍ لانجې د حل کولو لپاره پیل کړي. د یوګاندا جمهور رئیس هم عین شان څرګندونې کړې دي. د برونډي حکومت تیره میاشت ویل چې د نړیوالې جنایي محکمې له غلیتوب نه به ووځي او پریکړې به ونمني. ملګري ملتونه غواړي چې د 2015 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ په هغه هیواد کې د سیاسي ناقرارۍ په دوران کې 1200 کسان وژل شوي، 900 کسان امنیتي قواوو لادرکه کړي دي او 10000 نه زیات خلک چې د حکومت سیاسي مخالفانو په غیر قانوني توګه په محبسونو کې غورځول شوي دي. د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راهوی نن د یکشنبه په ورځ د هغه هیواد بلتون غوښتونکي سیمې کاتولینا ته ورغی. له کوم وخت نه چې د هسپانیا حکومت د کاتولینا پارلمان او حکومت منفی کړل، د لومړي ځل لپاره ماریانو راهوی بارسلونا ته ځي. ټاکل شوی ده چې بله میاشت په هسپانیا کې سیمه ییز انتخابات وشي او د صدر اعظم په مشرۍ محافظه کار واکمن ګوند پاپولر پارټي غواړي چې ګډون پکې وکړي او کوشش کوي چې وی ګټي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سولې او ثبات ټینګولو او د ولسونو د سوکالۍ په خاطر به د جنوبي ختیځ آسیا او پاسفیک د سیمې له هیوادونو سره یو ځای کار وکړي. د چین رسمي اژان شینهوا رپورټ ورکوي چې شی دا خبره د فلیپین د جمهور رئیس راډریګو ډوترته سره په دنګ پلانان کې د غونډې په وخت کړی ده. او دا هم یو وروستی خبر. په 2013 میلادي کال کې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې د عاج د ساحل د ټیم په مقابل کې د المغرب د فوټبال د ټیم د بری د لمانځلو په وخت د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د پولیسو او سیل کوونکو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي او فساد کوونکو یو موټر ته اور واچو. د المغرب یا مراکش ټیم کولای شي چې په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام په لوبو کې ګډون وکړي. یو ګڼ شمېر المغربیان په بروکسل کې آباد دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په خبرو کې مو واوریدل چې د افغانستان د سار د شفافیت د سارداري خپل راپور خپور کړی دی. البته د سیډونو نه وروسته ویلي دي چې په افغانستان کې په زندانونو کې عمومي وضعیت خراب دی او د بندیانو وضعیت بالکل په دې خراب دی چې شکنجه کیږي او حقوق یې تر پښو لاندې کیږي. په دې باره کې لږ وروسته مرکه لرو. اوس راځو دې مسلې ته چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې خلک د ډیورنډ کرښه نه مني او اعتراضونه یې کړي دي. یو مدني حرکت نن په کابل کې د ډیورنډ په کرښې باندې د بحث لپاره کانفرنس جوړ کړی و. د دغه کانفرنس د ځینو ټکو په باره کې رحیم ګل ساروان موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
ډیورنډ نامنلې کرښه د هغه سیړنیز سیمینار نوم و چې نن په کابل کې د ګڼو اکاډمیکو څیرو په شتون د مقالو په اورولو سره دایر شو. د دغو اکاډمیکو څیرو د پاکستان له لوري د ډیورنډ په کرخه د اغزن تار غزول یو اړخیز وبلل. دوی ویل چې د ډیورنډ په کرخه د اغزنو تارونو غزول هخوا او دیخوا پروت یو قوم نشي بیلولی.
یو اړخیز دی، د افغانستان سره هیڅ ډول تفاهم نشته. زه باور لرم چې د وخت پر راتللو سره هغه وخت چې د دې کرښې په وسیله بیل کړای شوي دواړه غاړه ولسونه اراده وکړي، دغه اغزن تارونه شاید په څو شیبو کې نور نه وي.
په دې کانفرنس کې د بریتانیا د سفیر په وروستیو څرګندونو چې د ډیورنډ کرښې رسمي بللې وه هم نیوکې وشوې. څیړونکي حبیب الله رفیع وویل دا ډول څرګندونې لومړۍ نه دي.
تاسو درې او څلور ورځې وړاندې واورېدل چې د انګریز سفیر وویل چې دا رسمي کرښه ده او دا رسمیت لري او موږ یې په رسمیت پیژنو. نو په دې اساس پاکستان د انګریز په ملاتړ دا کرښه غزوي. دا چې پاتې بشي که نه، په دې زه باور نه لرم.
دا کانفرنس د لوی افغانستان د تحریک لخوا دایر شوی و. دا تحریک وایي چې په نورو ولایتونو کې به هم د ډیورنډ د کرښې د نه منلو په تړاو ورته غونډې جوړې کړي.
زموږ هڅه دا ده وروستۍ سیمینارونو لړۍ سیمه هم را شروع کړې ده، په واضح توګه د افغان ملت، د لوی افغان ملت د هغه پیغام رسول دی چې دوی په هیڅ وخت ډیورنډ چې تیر نه دي او د لوی افغانستان برحق دایه انشاءالله ترلاسه کوي به او دغه برحق دایه ته برسېږي.
کانفرنس په افغان ملت دا کرښه ناسور وبلله. ویل چې د ډیورنډ کرښه په حقوقي لحاظ هیڅ وجود نه لري او په تیرو یو څلوېښتو کلونو کې هیڅ افغان زمامدار دا کرښه نه ده منلې. خو ځینې کابل ښاریان انګیري چې افغانان دې خپل ځانونه لومړي جوړ کړي
او دا ډیورنډ کرښې داسې خاص نه دي او د پاکستان ایجنټان تر اوسه افغانستان ته رسېدلي او موږ اوس ډیورنډ پسې یو. باید سوال له خپل ځان جوړ کړو، بیا هغې پاس ډیورنډ پسې وګرځېږو.
د ډیورنډ کرښه 1500 میله اوږدوالی لري. دا کرښه فرضي کرښه ده او افغان لوری یې نه مني.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 1296 FM 100.15. د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استدیو نه اوري. د کونړ د ولایت په مرکز اسداباد کې سلګونو دینی عالمانو او د دینی مدرسو طالبانو مظاهره کړې ده. د ولسي جرګې هغه پریکړې غندلې ده چې په بریښنایي یا الکترونیکي تذکرو کې د دین او ملت د کلمو د نه لیکلو پریکړې کړې ده. ذبیح الله غازی موږ ته د جلال آباد نه رپورټ راکړی دی.
لاریون کون کې چشمیر شاوخوا اوس او تر رسیده ډیری دینی عالمانو او د مدرسو طالبانو چې په الکترونیکی تذکیرو کې د دین او ملت لیکل کېدل غوښتل. دوی د ولسی جرګې هغه وکیلان د ولس رښتینی استازي نه بلل چې په تذکیرو کې د دین او ملت د لیکل کېدو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ته درد رائے ورکړی ده. دینی عالم مولوی رحیم الله
هغه څوک چې دا ټول د افغانانو د مسلمانو نمائندگان دي په پارلمان کې، خو چې کومه په غوت اکثریت باندې دوی دا خبره کړې ده، دا د بل چا سیاست خوښ کړی دی، غوره کړی دی او په هغه خپل شخصي مفادات یې غوښتنم دې دا چې صرف نظر
دوی ګواښ وکړه چې که په نوو تذکیرو کې دین، ملت او قوم ځای نه شي نو د خپلو لاریونونو لړۍ به پراخه کړي.
یو بل نوم کې دی اسلامیت نوم وړي وباسي، اسلامیت نوم وباسي، تغریت لیکي، یهودیت لیکي، نصرانیت لیکي، افغان وباسي ځان ته پاکستاني لیکي، پنجابي لیکي، هندستان والا ځان ته لیکي. موږ افغانان یو، موږ مسلمانان یو، باید داسې موږ ملک دی دا غوښتنه موږ لرو، دینه تیرېدونکي نه صرف حکومتي چارواکو ته موږ دا خبره نن په دې چوک باندې وکړله او آینده کې به بیا زموږ داسې یو بهیر سیلاب د روانې د مساحرې چې دغه به هیڅوک مخه نشي نیول، بیا موږ کابل لزو، موږ بهیرات لزو، موږ به مزار لزو، موږ به څلور دېرش ولایتونو کې ګرځو.
له دې وړاندې په ګڼو ولایتونو کې ولسي خلکو او ځینو ټولنو په نوو تذکیرو کې د دین او ملت د ځای کولو په ننګه لاریونونه کړي او په ننګرهار کې خو بیا لاریون کوونکو په سمبولیک توګه د ولسي جرګې په نوم جوړ کړی تابوت هم په خپلو اوږو وګرځو چې ګوندې که په تذکیرو کې افغانیت او اسلامیت نه وي نو د دغې جرګې د جنازې ایستل غواړي. اوس لا د مشرانو جرګه پاتې ده چې د ولسمشر دغه تقنینی فرمان ته د تایید یا رد رای وکاري. که مشرانو جرګه د ولسي جرګې په خلاف فیصله وکړي نو وروسته به د ملي شورا یو ګډ کمیسون پر دغه مسله وروستۍ پریکړه کوي. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې مخکې په خبرو کې واورېدل چې د شفافیت د سار ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د زندانونو او بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغې ادارې په پولیس سرخی کې، همداشان په بغلان کې او د وردګو په زندانونو کې څېړنې کړې دي. د بندیانو وضعیت او د زندانونو عمومي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. موږ په همدې بره کې په کابل کې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان د رئیس حاجي لال ګل سره لږ مخکې مرکه وکړه چې د دوی تجربه څه ده. حاجي صاحب لال ګل، تاسو ته ډېر خلک راځي شکایت کوي او تاسو دغه سه کسانو ته چې بشري حقوق په زندانو کې د پښو لاندې شوي وي، ظلم ورباندې شوي وي، تاسو هغه خلکو سره کومک کوي په دې وختو کې؟ به تازه د کومه دوسیه یا قضیه خو تاسو تر غلي وینو؟ بل
بلې د زندانیانو خو ما د دوه قسمه ستونزې په زندانونو کې دي، چې یو د دوی قانوني او حقوقي ستونزې دي او یو د دوی د استوګنې ستونزې دي. حقوقي ستونزې دي چې اکثره موږ ته بندیان شکایت کوي، او دا خبره درسته تر کافي حده پورې ده. په دې باندې شکایت هم دی چې د دوی دوسیې په خپل وخت او زمان کې چې د قوانینو تقاضا د په هغه شکل باندې نه فیصله کیږي. دویم، کله چې څوک په بند باندې محکوم شي، بیا په خپل شوی نیتا باندې د زندان نه خلاصيږي. دا ستونزې په د افغانستان په زندانونو کې عمومي ستونزې دي چې موږ بیا بیا د چارواکو سره، د زندان د ادارو سره خبرې کړې دي، خو بیا هم دوی په دې باندې نه دي توانېدلي چې د بندیانو دغه ستونزې چې ورسره لاس په ګریوان دي دغه حل کړي. دویمه مسله د زندانیانو، هغه کوټې چې د یو زنداني لپاره، مثلا د 50 زندانیانو لپاره یو کوټه لازم وي، په هغه کې لس کسان اچول کیږي. دوی ته هغه څه خوراک چې ورته په قانون کې حواله شوی دی، هغه دوی ته هغه څه خوراک نه ورکول کیږي. یا مثلا دوی ته د تفریح وخت ور کافي ورکړل شوی په قانون کې، هغه دوی ته برخوردار کیږي نه. یا مثلا دوی ته د کسب و کار حق ورکړل شوی دی، دوی ته مثلا د مطالعې حق ورکړل شوی دی، مطبوعاتو ته د لاسرسي حق ورکړل شوی، چې دا په اصل کې په زندانونو کې زندانیان د دې نه محروم دي. ټولو نه مهمه ستونزه چې دا په زندانونو کې هغه د نشه یي توکو ستونزه ده، په آزاد ډول باندې په زندانونو کې استعمالیږي، او دا چې د زندانیانو د تاوی او د هغې تورونه هم دي چې په دې کې د زندان عمله مستقیما لاس لري، او دې کې یو قسم تجارت روان دی. چې یو بله د دې په تنګ کې چې زندانیانو موږ ته ویلي دي او همېشه ټلیفونونه کوي چې په زندانونو کې سلیقوي برخوردونه کېږي، او د دغه سلیقوي برخوردونو چې هغه د ژبې په اساس باندې، د سم په اساس باندې، د قوم په اساس باندې، دغه برخوردونه د یو بل سره په جدي ډول باندې په زندانونو کې روان دي. چې د دې یو غټه بلګې تقریبا یو 15 ورځې وړاندې چې یو دینی عالم وو، هغه په ترچرخي په زندان کې بندي وو، او هغه به نورو زندانیانو ته تدریس کولو د دینی علم په اړوند باندې. د کنډک قومندان هغه د دغه عالم سره د سلیقې پر اساس باندې یو زنداني د بل دغه راوړو چې هغه یو جنایي او یو اجرتي قاتل په شکل باندې د دې سره په کوټه کې واچولو. بل اخره په دویمه ورځ باندې دغه عالم په دینی عالم چې هغه په قتل باندې ورسولو، نو د هغې نه بیا په زندان کې په دغه بلاک کې بیا د لوږې حساب وشولو. یا نور د هغې سره زندانیانو خپل شور ماشور شروع کړي چې په دې کې د پارلمان او د ولسي جرګې خلک هم دخیل دي. د دې په څنګ کې موږ سره بلګې شته چې مثلا د یو زنداني چې هغه په شل کاله بند باندې محکوم شوی دی، او وخت په وخت باندې چې د ولسمشر د فرمانونو نه مستفید شوی دی، او څه موده چې په زندان کې د محکومیت تېره کړې ده، او اوس یې وخت پوره شوی، بلکې یو کال او دوه کاله داسې زندانۍ ته چې دوه کاله دی خپلې مودې نه زیات تېر کړي دي، بیا هم په زندان کې اوسېږي او لا خوش شوي نه دي.
د جزا قانون خو هغه د معرفي شو، د دغه قوانین د تطبیقولو دپاره مثلا په زندانو کې قومندان دی، امر دی، هغه په قوانینو باندې پوه وي چې بندي خو قوانین نه تر پخو لاندې کوي، بندي خو غیر قانوني کار نه کوي، خو به دغه نه بندي دی.
دا ډېر یو اساسي پوښتنه ده، او دا ډېر یو اساسي مسله ده چې تر اوسه پورې هم نه حکومت او نه د زندانونو ادارې او نه هم د قانون تنظیمونکو ادارو دې ته توجه نه ده کړې.
ډېر تشکر حاجي صاحب لال ګل کورم ودا.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
جمهور رئیس ترامپ جنوب ختیځ آسیا ته د خپل سفر په اخر ورځ پنځم هیواد فلیپین ته رسیدلی دی. هلته د آسیان په غونډه کې برخه اخلي. د فلیپین نه مخکې جمهور رئیس د ویتنام پایتخت هانوی کې او هلته د امریکا او روسیې ترمنځ د ښو اړیکو دفاع کړې ده. د آشنا تلویزیون همکاره برېښنا عمرخیله رپورټ لولي.
جمهور رئیس ترامپ نن یک شنبه د آسیان غونډه کې د ګډون لپاره فلیپین ته لاړ. د فلیپین مرکز مانیلا ته د جمهور رئیس د رسیدو سره سمدستي شاوخوا 3500 مظاهره کوونکو هڅه وکړه چې د امریکا سفارت خوا ته لاریون وکړي. مظاهره کوونکو په ترامپ غږ کاوه چې له هېواده یې ووزي او د امریکا حکومت باندې تور لګاوه چې 50 کاله مخکې فلیپین مستعمره کړی و او په بهر کې د جګړو د رامنځته کولو هڅه کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ فلیپین ته د تګ مخکې د ویتنام په پلازمینه هانوی کې خبریالانو ته ویل چې د امریکا د استخباراتي ادارو د هغه سرګندونې ملاتړ کوي چې وایي روسیا د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. خو د ولادیمیر پوتین په صداقت باندې هم په اعتبار ټینګار وکړ چې دا یې ادعاوې رد کړې دي.
President Putin
زباور لرم چې جمهور رئیس پوتین واقعا احساس کوي او قوي احساس لري چې هغه زموږ په انتخاباتو کې مداخله نه کوي. دا خو د هغه باور دی. خو زه باور لرم چې موږ باید خپل کار ته پاملرنه وکړو او د سوریه شمالي کوریا او اوکراین او د ترهګرۍ مسالې حل کړو.
جمهور رئیس ترامپ د ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې جعلي خبری رسنۍ دا په یاد لري چې هیلری کلنټن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له روسیې څخه د ملګرتوب غوښتنه کړې وه. ولسمشر باراک اوباما هم دا هڅه کړې وه خو له پوتین سره یې اړیکې کوم ځای ته ونه رسېدې. کغلی ترامپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د هغې وینا په ځواب کې چې دی یو زوړ لیونی بللی و د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلي، ما کله هغه ته لنډ چاغ سړی ویلي چې هغه ما زوړ سړی بولي. خو هغه د خبریالانو یو پوښتنې ته چې آیا دای به کله هم د شمالي کوریا سره دوست چی وویل،
دا ممکنه ده. په ژوند کې عجیبه شیان واقع کیږي. دا به هم یو عجیب شی وي خو یقینا امکان لري. که چیرې داسې وشو نو دا به ښه کار وي، نه یوازې د شمالي کوریا لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره به ګټور وي.
جمهور رئیس ترامپ په دې سفر کې هڅه وکړه چې د پیونګ یانګ د اتمي ارادو د کنټرول لپاره ملاتړ ترلاسه کړي او پر سیمه ایزو قوتونو یې ټینګار وکړ چې د شمالي کوریا د حکومت په ضد یو موټی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په قندهار کې یو بل ماشوم ګوزن وهلی دی. په دې روان کال کې دا په قندهار کې څلورم ماشوم دی چې ګوزن وهي، خو په افغانستان کې دا نهمه پیخه ده چې سب چوي ده. عزیز الله پوپل د قندهار نه راپور راکړی دی.
په قندهار کې د پولیو نوې پیښه د شبلکوټ ولسوالۍ په باغتو سیمه کې رامنځته شوې. د قندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د باغتو د سیمې یو کلن ماشوم هلک ګزړن وهلی. د زیاتۍ سره لدی چې نوموړي ماشوم ته واکسین رسیدلی، خو په یاد سیمه کې د څو کمپاینونو د نه تطبیق له کبله په سیمه کې د پولیو ویروس موجود دی او د ماشومانو روغتیا ګواښي.
دا شاول کوټم سالې د وختو په سیمه کې د ایولس میاشتې ولکتي درې ځلې د پولیو په کمپاینونو کې واکسین اخیستی دی. دغه عزیز روتین واکسین ته پرګرام کې واکسین لري تر څو او دغه سیمه
په شاولیکوټ ولسوالۍ کې له تیر مئی میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو سیمو کې د خپلو غوښتنو د عملي کولو په موخه د واکسین پر کمپاینونو بندیز لګولی و. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر عبدالرشید الکوزی وایي چې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ولسي مشرانو په منځګړتوب یا د ستونزه اوس حل شوې او په راتلونکي نږدې ورځو کې به د پولیو پر ضد کمپاین عملي کړي.
د دې لپاره آمادګي لرو. کوم مشکلات چې و چې مخکې کمپاین نه کېدی او اجازه نه ورکول کېده، اوس کوم مشکل نشته، هلته موږ لاسرسی لرو او انشاءالله کمپاینونو ته دوام ورکوو.
اوس شاولیکوټ ولسوالۍ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د ویروس له کبله خطرناکه سیمه پیژندل کېږي. په دې ولسوالۍ کې د پولیو له نوي پیښې سره د ماشومانو د پالج دا درېمه پیښه ده. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 9 ته ورسېدی چې څلور یې په کندهار، دوی په هلمند، یو په زابل، یو په کندوز او یو هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خوست د خار د لاسي صنایعو پلورین کې وایي چې د دوی کاروبار په دې وختو کې ډیر ښه شوی دی، پراخیږي او د ولسي خلکو نه علاوه یو شمیر نور خلک د دوی دغه لاسي صنایع اخلي او خارج ته وړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
سید وزیر د خوستکار په جنوبی څنډه کې د لاسي صنایع دوکان لري. هغه وایي چې د دیارلس کلونو راهیسې دا کاروبار مخ ته وړي. د ده په دوکان کې ټول هغه محلي دودیز لاسي صنایع شته دي چې د مزري له پاڼو جوړ شوي دي.
د مزري کشري دي، شکري نه، ریبزي دي، پیزي دي، خو د مزري کوم رقم سامان د ټول موږ سره شته. کوروګه خال جوړوي، میګو خلو دا اکثره زه ډېره غنه رم لنډر سودا کنه د ګربز نه دیغه مخ نه رم، خو د سری د پنې چې د بیا د خوز بزرګ لا د کورو ولې جوړوي.
د مزري له پاڼو څخه دغه جوړیدونکو لاسي صنایع له پخوا په خوز کې مرواج دي، خو په دې وروستیو کې بڼه او کیفیت ښه شوی. ګل محمد یو بل کاسته چې په خپل دوکان کې دا توکي خرڅوي. د خپل دوکان په مختلفو رنگونو او بیلابیل ډوله لاسي صنایعو ښایسته کړی دی. هغه وایي چې پر خوست سربیره ځینې خلک دا دودیز صنایع بهرنیو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د ډالۍ په توګه ورلیږي.
لکه مثال داسې وایي چې پاری نه بله ورځ دوه سړي روغلل، وایي به چې چېرته ښکلی شی وي چې په لوس جوړ وي، پرې پای کې نه دې سره رټېږي. میږي وري جرمنی ته وایي کو بل نه وي چې په دا سامان سه دا میږي تلویزیون لیارل دلی دي، بیا مو دې ته دوه جوړې ورکړې، خو ښې ښکلي ډیزاینونه ورکړل، په اووه زره روپۍ مو دوه جوړې ورکړې دی وړې خارجیانې په دا خوښوي چې دا د لوس شی دی.
شاوخوا 50 کلن نواب د خوستکار د ښځو پارک ته څیرمه په پیادرو کې ځینې لاسي صنایع پر ځمکه ایښي او ځینې پر دیوال راځوړند کړي دي. نواب د تیرو دریو کلونو راهیسې د خپلې کورنۍ اړتیاوې له دې لارې پوره کوي.
لکه پړی خرڅوو، کډبون ورته یایي، لات خرڅوو، ردیمو دغه د برګیرو د پوره ردیمو، جاروګان خرڅوو، ردیمو په نش کارونه خرڅوو، خو کوم شاید د دغه شي ردیمو چې د مزري نه جوړیږي، د مشکړي نه جوړیږي، ردیمو دا کاروبار خرڅوو.
که څه هم په ټولیز ډول په افغانستان کې د کاروبار ډیره مزه نشته، خو د دغو لاسي صنایعو کاروباریان وایي چې بازار یې پراختیا موندلې. عمده لامل یې دا بولي چې بڼه او کیفیت یې دواړه ښه شوي دي.
او که چېرته حکومت موږ ته دغه شی یو مارکیټ په دخیز کې موږ ته دای معلوم کړي، نو په دوه چنده وي د کاروباري زپاوي استه مو په دې کونه کې قسم قسم ملک دی. یو دا لو سیانه ملخونه ده که نره ده خوراکی مواده که دی، خو که چیرته ده زون تا یو مرکیت شو بیا ده خارج پس صدت خواده اصمانه ندرینی.
زیاتره ده غلاسی صنایع پا ززی میدان، گرباز، علی شیر و سبره ی ولسوالیو که ده مزر لپانی سخه ده سڑه یو پا زین و مواردو که ده خز و پلاس جوڑی گی و بیا خارتا ده خرسلا و لپار عرضه که گی. ابراهیم رحیمی، امریکا آغگ، آشنا رادیو.
د څو مهمو خبرونو غټی کې د سعودي عربستان د چارواکو لخوا د 1200 شهزادګانو او څو بخوامي وزیرانو په شمول د اختلاس په تور د سلګونو کسانو له نیولو وروسته په دې اړه اندېښنې زیاتې شوي چې په سعودي عربستان کې به سیاسي ناقراري او بې ثباتي د تیلو په تولیدولو او په نړیواله کچه په سرمایه ګذارۍ باندې منفي اغیزه واچوي او شاید چې د سیمې امنیت به هم د ګډوډۍ سره مخ شي. په لندن کې د امریکا خبریال هنری ریجول په خپل رپورټ کې وایي چې د بانفوزو کسانو نیول چې ولیعهد سلمان بن ولیعهد محمد بن سلمان یې امر کړی او له لبنان او ایران سره د یمن په سر د سعودي شخړې د هیواد د سیاسي استحکام په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان په دولتي ادارو کې د شفافیت د څارنې ادارې په زندانونو کې د بندیانو د ژوند د وضعیت په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه ادارې رئیس سید اکرم افضلي نن د یکشنبې ورځ په کابل کې یو مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې د بغلان او وردګ ولایتونو په شمول د هیواد په اکثرو زندانونو کې څېړنه ښیي چې د زندانونو پورې مربوط قوانین او معیارونه په سمه توګه نه دي مراد شوي. د افغانستان په جنګ کې د وژل شوو برطانوي عسکرو د یاد ورځ نن په کابل کې د یوې غونډې په لړ کې ولمانځل شوه. سکال د متحده ایالاتو په کلنۍ دفاعي بودیجه کې هغو افغانانو ته د 3500 ویزو ورکولو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو سره کار کړی و.
د
آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خود امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو نه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.